السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې شپه شلمه نیټه ده. ولی امیرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو رپورټونه او شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بونیری نه اورو.
ستړي مشه اړوم بيد دی وخت مهم خبرونه. د برتانیا د فوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پښتونخوا وزیر لا پرویز خټک وایي قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي، خو دغه نوړان دي د قبایلی ولس نه پښتنه وشي. او د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین دریمه او اخیری مباحثه نن د امریکا په نواډا ریاست کې وشوه. د خبرونو تفصیل. د برتانیا د پوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پاکستان د پوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه مهال هغه ته شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د بې کور کړل شو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړل شو. په میرانشاه کې دغه دورې پر مهال جنرال نیکولس پیټریک وویل،
Well, it's a great privilege for me as the head of the British Army to come to Miram Shah.
دا برتانیه د فوز د مشر په هیز د زماله پر لوی خبره ده چې زه میران شاه ته راغلم. ما افغانستان کې هم ډیر وخت تیر کړی، ځکه په دې حالاتو پوها لرم او په دې شری ګواخ پوهیږم. د پاکستان د فوز د لوی لاسته راوړنه ده چې دا علاقې صفا کړې او تر دې دمه دغه علاقې نیولې ده. اوس کار دا دی چې دلته امنیت ټینګ وساتلې شي، او د کتلو خبره دا ده چې سرنګ د امنیت ټینګولو دغه کار په میرانشاه کې سرته رسی چې د سیمې خلک هم دلته واپس ودان شي.
پوز وایي شمالي وزیرستان ته سفر نه وړاندې جنرال نیکولس پیټریک پرون په پنډه کې د پاکستان د فوز د مشر جنرال لاهل شریف سره هم ولیدل او د سیمې په امنیتي ورسره خبرې وکړې. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي، خو دغه نوړاندې د قبایلی ولس نه پښتنه وشي. د وزیر اعلی لکوره پخپور شو یو بیان کې ویل شوی دي چې پرون وزیر اعلی پرویز خټک په خبر کې خبریالانو سره په خبرو کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پر روان عمل نیوکه وکړي، او ویل چې د اصلاحاتو کمیټې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د 15 کالو موده ورکړې ده، خو باید دا کار ضرور شي. د سند صوبې گورنر ډاکټر عشرت العباد خان ویلي چې یو ځل بیا به په کراچۍ کې د شویو تشدد د لویو پیښو پلټنې کوي، او په دې کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. پرون په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې گورنر وویل چې په دغه پیښو کې د 2008 کال د 12 مې د بلدیه کارخانې د سوځولو او د عوامي نشتلګون په یو مشر بشیر جان بریدونه شامل دي. نوموړي زیاته کړه،
12 مئی 2007 میں جس کسی نے کلنگ کی، چاہے اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق
ہو، دیوائی دو در اوم دو مئی پر دولت سما چاہ ہم خلق و جلیو کدا حق تعلق دا ہر سیاسی گن سروی خمونگ دا پریک رکڑے چی پسلور لاری بھائی تیزندی کو دی سرسل دا بلدیہ فکٹرے پا پیخ کے دری سو کسان جوندی سوزولے شیو، او بیاد دوی پسر زینی خلق و پیسے ہم آغستے وی کمی چی دا وجل شو کسانو خلق پلوانو یا مور پلارتن دی ورکڑے شوی، او زینی زمیر خرس خلق و خوڑلی دی
ان کے والدین ان کے بھائیوں کو دینے کے بجائے کچھ زمین فروش لوگ ان پیسوں کو کھا گئے.
گورنر ویل چې په کراچۍ کې د هیواد په تاریخ کې د وسلو تر ټولو لوی ذخیره نیول شوی، او هغه د چانوم وانغس خو زیاته کړه چې په دغه معامله کې د یو سیاسي ګوند تنظیمي کمیټي ککړه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې ډېر ژر به د سعودي عربستان په مرسته د افغانستان په اړه د اسلامي عالمانو یو کانفرنس جوړ کړي. د اجرائیه رئیس ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې اجرائیه رئیس د سعودي چارواکو سره موافقه کړې ده چې په لنډ راتلونکي کې د افغانستان په اړه د اسلامي علماو یو کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس به په جده کې کیږي او کوربه به سعودي عربستاني. ناټو وایي د دوی دوه تنه امریکایي سلاحکاران په کابل کې وژل شوي دي. د ناټو په خبر پاڼه کې راغلي دي چې درې تنه نور د ډزو پر مهال ټپیان شوي دي چې دوه تنه یې امریکایان دي. د دې پیښې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ بلل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې یو تن چې پوځي جامې یې په تن وي پرون د کابل په جنوب لویدیځ کې د رشخور له فرقې سره په بهرنیانو ډزې وکړې، او په خپله هم د ډزو پر مهال وژل شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین دریمه او اخیری مباحثه نن د امریکا نواډا ریاست د لاس ویګاس ښار په یو پوهنتون کې وشوه. له واشنگټن نه زموږ همکار راپور راکوي چې په دې بحث کې په شپږو غټو موضوعاتو خبرې وشوې. په دې موضوعاتو کې په امریکا کې د وسلو په اړه قانون، امریکا ته د خلکو مهاجرت، د پولو امنیت او د امریکا اقتصاد مهم و. په دې بحث کې دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو د پالیسۍ په اړه په یو بل نیوکې هم وکړې. عراقی پوځیان وایي د دغه هیواد اف شپاړس جنگي الوتکو په موصل کې د داعش سنګرونه په نښه کړي دي او ځواکونه یې پرمختګ کوي. د راپورونو له مخه عراقي پوځیان له کوردي ځواکونو سره یو ځای چې امریکایي ملاتړ کوي موصل ښار ته نږدې شوي دي. د عراق د نهمې فرقې عمومي قومندان ویلي چې په موصل کې یو شمېر کلي یې له داعش وسلوالې څخه ډلې څخه پاک کړي دي. په دغه ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او په ازبکستان کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د شپږو پوځیانو په ګډون نهه کسان وژل شوي دي. د ازبکستان سرکاري خبري ایجنس نن خبر ورکړ چې ایم آی یو سل او یو اویا ترانسپورتي هلیکاپټر پرون د ازبکستان په ختیځ کې د فرغانه په سیمه کې لوېدلې دي. د ازبکستان د دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې شپږ پوځیان او د الوتکې درې عمله وژل شوي دي. د ازبکستان د دفاع وزارت د پیښې د تحقیقاتو لپاره یو ځانګړی کمیشن هم مقرر کړی دی. دغه د مشال لیډو د یو خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په یو سل نهه دیرش روپۍ او په یو سل دیرش روپۍ اویا پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ اویا پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپۍ نوي پیسې او په اتویش روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ اتیا پیسې او په نهه دیرش روپۍ. او یو افغانۍ په یو روپۍ شپږ پنځوس پیسې او په یو روپۍ اته پنځوس پیسې. او درې سوه ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه دوه ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات دیرش او کم نه کم اتلس، بنو کې دوه دیرش او شپاړس، او کوټه کې به زیات نه زیات سلیرش او کم نه کم شپږ ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل، او د کرن صوبې او د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري: د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ دریمه او اخیری مباحثه شوې، د مناظرې تفصیل درکو. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي قبایلي سیمې د قبایلي ولس تخایش مطابق زر تر زره په یاده صوبه کې شامل کړل شي. په کورم ایجنسی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې سره نږدې بمی چاودنې وروسته نن په شپږم ورځم د دواړو هیوادونو ترمنځ لاره بنده ده. ځایي خلک څه وایي؟ د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویاند وایي په روان کال کې تر اوسه دوه لکه پنځه زلویخ زره رجسټرډ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
پدې کې تقریبا یو اتیا پرسنټ د خیبر پختونخوا نه تری دي، یو پرسنټ د بلوچستان نه تری دي، دس پرسنټ پنجاب نه تری دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د بیلابیلو لیکوالانو او شاعرانو درې دیرش کتابونه چاپ کړي دي.
شاعران، ادیبان، تاون زرمندان، دا زمونږ د قام سترګې دي، دا زمونږ پیژنګلو ده. چې اولنې ځل چې صوبې حکومت زمونږ کې پکې تاسو ته یاد کړی کړی.
نور رپورټونه هم رارو را سره اوسه. مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپین دریمه او اخیری مباحثه د امریکا نیواډا ریاست د لاس ویګاس ښار په یو پوهنتون کې شوې. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری په واشنگټن کې د ډیوا ریډیو د خبریال وکیل خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې مباحثه کې په کومو موضوعاتو بحث وشو.
دریم او اخیری مباحثه د محل د امریکا نواډا ریاست په لاس ویګاس ښار کې یونیورسيټي اپ نواډا کې روانه ده. شپږ غټ موضوعات د دې لپاره ټاکلي شي چې په دې کې بعد ډانلډ ټرمپ او هیلری کلینټن. ډانلډ ټرمپ څوک چې د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید دی او د شانتي هیلری کلینټن د ډیموکرات صدارتي کاندید ده. نو شپږ موضوعات او شپږ موضوعاتو کې لومړی چې کومې خبرې وشوې نو دوی د سپریم کورټ او بیا په سپریم کورټ کې دوه وړې وړې برخې وې. یو ابورشن یعنی د ماشومانو په د پیدایش نه مخکې ځای کول یا د پیدایش نه مخکې غورځول هغه او بیا ور سره دغه شانتي په دې کې سپریم کورټ سره په دغه ابورشن سره سره سیکنډ امندمنت که راشي سیکنډ امندمنت نو دغه کې بیا زیاتره په امریکا کې د وسلو په اړه باندې به سوشې د دوه کاندیدانو ترمنځ دغه کې ذکر وشو چې ډونالډ ټرمپ وایي چې کچري هیلری کلینټن صدر شوانو دی د دې به دغه قانون ختم کی یعنی د خلکو نه به وسلې واخلي خو هیلری کلینټن وایي چې دغه قانون احترام کوم او د کچري صدر شومنو زبا داسې کوم چې دغه قانون کې به ترمیم یعنی بدلون کوم او هغه تر مخه به هغه خلک چې چې پورا چې انویسټیګیشن یا پلټن نشي وی یا جانچ پړتال نشي وی یا دغه نه پورا معلومات نشي وی د خلکو نه دغه نه به وسلې اغستل کیږي. په دې سره سم چې کوم موضوع چېرل شونو اقتصاد هم باندې خبرې وشوي ورسره ورسره بیا او ایمیګریشن مهاجرت باندې هم ډېر زیاتې خبرې وشوي. ایمیګریشن په لړ کې چې کوم هیلری کلینټن کوم دریز لرلو یا د ډانلډ ټرمپ اړه باندې ډانلډ ټرمپ چې سوال نو ډانلډ ټرمپ په ډېر سخت دریز لري په ایمیګریشن باندې او په دغه کې خبرې سم وکړه دی چې د پولو امنیت یعنی زیات سختوي ځکه چې او بیا دا هم ویل په ملک کې دننه بدوي هم دننه هم صفایي کوي یعنی په ملک کې دننه داسې خلک شته چې هغوی یعنی خطرناک خلک دي خراب خلک دي او هغوی بلدي ملک نه وستل وي. بیا ورسره اقتصاد او اقتصاد کې بیا دوی یو بل باندې نیوکه هم وکړي او ورسره د دې کې بیا په کوم دغه خبرو کې دوی په یو بل باندې چې کوم غټي نیوکه دوی پلنو هغه د کلینټن د هیلری کلینټن ایمیلز او دغه شان دی بیا ډانلډ ټرمپ چې کوم په هغه باندې کوم سکندل یا چې کوم زنانو یا خزو په هغه باندې تورونه لګولي چې ګني دوی سره زور زیاتی یا په زور چپ کول یا ورسره دغه شان ته خبرې شوې دي. ډانلډ ټرمپ په دغه موقع باندې دغه تورونه انکار وکړلو او وی ویل چې ما داسې کوم کار نه دی کړی د کومې کې چې ما یعنی کمی زنانه سره یا کمی خزه سره زیاتی کړی وي او کما کوم غلط کار نه کړل دغه وجنه ما د خپل خزینه هم ما پینه د غوښتي. خو بیا هم په دغه وخت باندې سینن چې په کوم ټي وي باندې دغه مباحثه یا دغه بیس لایو یا ژوندې باندې خود لیکيږي نو هغه کې هغه خپل فیکټ چیکس یعنی حقیقت چې خو ناغي وي چې سوره روان دي چې کله د ډانلډ ټرمپ خزه د سینن سره مرکه کړې ونه هغه پکې ویلی چې دغه شانتي ډانلډ ټرمپ زمانہ بخنه یا معافي غوښتي ده. خو ډانلډ ټرمپ په دې مباحثه کې ویل چې نه داسې سند شي د کلینټن ایمیلز ته کرا شي نو ایمیلز په اړه باندې هغه وی چې ما کوم ایمیلز کړی دي نو هغه ما ټول د قانون په دایره کې دننه کړی داسې غیر قانوني کار ما سند دي کړی.
ها وکیل خان تاسو کوم د دې مهمه نکتې مون سره شریکی کړئ نو دې کې ته مونږ وګورو نو ټول د امریکای دننه چې کوم معاملې دي په هغه باندې شوې دي په داسې مباحثو کې په دې نړیوالو چارو باندې یا په دې دنیا کې چې سره باندې په دغه موضوعاتو خبرو شو په بهرانو چارو باندې
بالکل دوی په دغه پالیسو کې زیاتره چې کومې خبرې اترې کوي نو هغه کې بیا د شام یعنی سیریا او دغه شانتي افغانستان او دغه شانتي یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې اترې کوي او دغه خپل پالیسي دوی بیانوي. ډانلډ ټرمپ خپل پالیسي بیانوي چې د امریکا صدر جوړ شو دوی به خارجه پالیسي سی او دغه شانتي هیلری کلینټن هم لګیا دا وایي چې چې امریکا صدر جوړ شو نو د دې به خارجه پالیسي سی ځکه او دا وایي چې په دې لړ کې ډیره تجربه لرم ځکه چې دا روان دي هم د امریکا خارجه چارو یعنی د خارجه معاملو وزیر پاتې شوی ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیره یا هر څه ته
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د برېټانیې د پوزمشر جنرال نیکلس پیټریک کارټر تیر ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه مهال هغه ته شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د بې کوره شو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړل شول. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د برتانیې د فوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځ د شمالي وزیرستان د میرانشاه دوره وکړه. د فوز د ویان عاصم سلیم باجوه د ټویټ تر مخه په دغه مهال هغه ته د شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیاتو او د بے کوره کړل شو خلکو د واپسۍ په اړه بریفینګ ورکړل شو. په دغه موقع د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن او د پاکستان فوز نور اعلی چارواکي هم موجود وو. په میرانشاه کې جنرال نیکولس د دغه دورې پر مهال وویل
Well, it's a great privilege for me as the head of the British Army to come to Miram Shah.
د برتانیې د فوز د مشر په هیڅ د زماله لپاره لوی خبره ده چې زه میران شاه ته راغلم. ما افغانستان کې هم ډیر وخت تیر کړی، ځکه په دې حالاتو پوهه لرم او په دې شری ګواخ پوهیږم. د پاکستان د فوز د لوی لاسته راوړنه ده چې دا علاقه یې صفا کړې او تر دې دمه یې دغه علاقه نیولې ده. اوس کار دا دی چې دلته امنیت ټینګ وساتلی شي، او د کتلو خبره دا ده چې څرنګ د امنیت ټینګولو دغه کار په میرانشاه کې سرته رسی چې د سیمې خلک هم دلته واپس ودان شي. د ای ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه جنرال نیکولس تر میرانشاه دورې وړاندې د پاکستان د فوز مشر جنرال راحل شریف سره په پینډۍ کې ملاقات وکړو او د سیمې په امنیت یې خبرې اترې وکړې. د یادونې دا چې ضرب اعظم عملیاتو له کابله د شمالي وزیرستان نه قریبا 100,000 خلک بې کوره شوي، چې تر دې دمه د انتظامیه د شمیرې تر مخه نږدې 80% خلک واپس تللي او نور لا هم د کډوالې ژوند تېروي، چې څه شمیره د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا او لمن سیمو کې میشته دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اصلاحاتو کمیټه د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د 15 کالو موده ورکړې ده، خو باید دا کار زرو شي او په دې اړه د قبایلی ولس نه هم پوښتنه وشي. له پېښور غلام غوث نور تفصیل لري.
د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د هغه صوبایي حکومت غواړي چې قبایلی سیمې دي له پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي، خو په دې عمل کې دي د قبایلی ولس نظر هم وپوښتل شي. د خبر پاڼې تر مخه نوموړي دا خبرې اترې 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د ځینې خبریالانو سره د قبایلی سیمې د اصلاحاتو په اړه په مرکه کې کړي دي. د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د اصلاحاتو په کمیټه هم نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د اصلاحاتو کمیټه په 15 کال کې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو سپارښتنه کړې ده او نوموړي زیاته کړې ده چې دا کار زر تر زره ترسره کول پکار دي، ګنی د اصلاحاتو د عمل مقصد به ترلاسه نه کړی شي. پرویز خټک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د کمیټیانو د سپارښتنو له وجې دا کار نور هم پیچلی کیږي او وفاقي حکومت دې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې واضحه دریس خپل کړي او قبایلی سیمې د پښتونخوا سره د شاملولو لپاره دې په عین کې ترمیم وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د کورمه انتظامی چارواکو په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنس په پوله ځانمرګي بریت کې دو پس په خرلاچی سیمه کې نن پشپګم ورځ هم ګرځبندې سي او دغه لار د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی نور معلومات راکوي.
د براکور مې مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال لوډیو ته ویل دغه ګامې د سکیورټي صورتحال له کبله پورته کړی دی او زیاتوي دا نه د معلومات چې کله به دغه د خرلچي دروازه د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه شي. زید الله چې په صدا کې هرتي دي مشال لوډیو ته وای په سړکونو کې د میو ډک گاڑی ولاړ دي او پاکستان ته در وختو په انتظار دي او زیاتوي چې کده غلا زر کولونه شواله نو ټول مالونه به خراب شي.
انګور دي، مانی دي، انار دي، ټول خوسا شو او بدر روانه دي پوه شو څوک دسی نشتا چې موږ هم وکړي چې کمانډنټ او یا کرنل ته وایي چې را دا خلکو سبته زیاته ده درې زره ګاډي دغه لري درې زره ګاډي هغه لري لري پوه شو موږ ټول مالونه خوسا شوله
د سیمه اختیار ګول مشال رډیو ته وای یو شمیر کډوال چې افغانستان ته د کورمه په خلچی لار روان وو په لارو کې گیر شوی دی او اوس په سختو مشکلاتو کې دي پولیٹیکل انتظامی ترمخا د ملیشی زواک تری اسکر زخمیان شوی وو د دغی برید ذمہ واری درو وسلوالو ډلو چې یو انتقام وزیرستان بل تحریک طالبان پاکستان حکیم الله او اخیری جماعت الاحرار په خپل سر اخستے وا تارے کو رکھ زے مشال ریڈیو پے خبر
د مشال ریڈیو ہر اورس د سحر لنه ہو د مخام تر شپگو پر دغه سپو خبریږي
منځنے سپا شپک سوا یا ویش کلو هرتز
پر لند سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپیت
او 15000 وسو شپیت کلو هرتز
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای چې د روان کال لومبه میاشتې نه تر دې دمه د پاکستان د بیلابیلو برخو څخه د 215000 نه ډیر رجسټرډ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ اورو.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال جولای میاشت راهسه په زیات شمیر کې راجستر افغان کډوال خپل ملک ته روان دي او په تیرو دریو میاشتو کې د 2 لک نه زیات کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي او امکان دی چې د روان کال تر اخیره به دا شمیره 3.5 لک ته ورسي. د نوموړي وینا وا چې تر دې دمه 2,15,000 راجستر کډوال خپل ملک ته تللی دي او دا مهال هم د 2 لک نه زیات راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
تقریبا 2,15,000 افغان کډوال چې کوم رجسٹرډ دي چا سره چې پروف اف رجسٹریشن کارت دی او افغانستان ته واپس تللی دي په دې کې تقریبا 70% د خیبر پښتونخوا نه تللی دي او 1% د بلوچستان نه تللی دي 10% پنجاب نه تللی دي. په دې کې زیات تر چې کوم ریټرن شوی دی هغه په اگست او سپتمبر او اکتوبر میاشتې کې شوی دی او دا مختلفو سیمو ته تللی دي کې زیات تر چې کوم خلک تللی دي هغه ننګرهار صوبې ته تللی دي کابل ته تللی دي بغلان ته تللی دي.
د قیصر خان په وینا چې د جولای میاشت را هسه د پاکستان څخه په خپل خوخه ستنیدونکو هر راجستر افغان کډوال ته د 350 ډالرو نه علاوه د سفر خرج په توګه د 150 تر 170 ډالر هم ورکوي. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال واحد الله وایي چې د پاکستان لخوا د ویزې شرط وروستو په تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ دی نو غواړي چې خپل ملک ته لاړ شي.
زار چې کوم موږ سره کې نو حدا د سیمرا کې موږ لا کرایم را کې او کولا کې یو مشکل دار چې مطلب دا څوک نو کوم چې موږ زو دل ته ډیر زیات راشي موږ سره نه نام راځي او دوه ورځې درې ورځې موږ ډیر زیات څنګه سره مخ یو یو دا لاندې کا وره شي خره او بل موږ وطن له زنه موږ افغانستان حکومت څخه دا غل رو چې مو تل دې ازمه کرا کې ځکه زمو خو زمو کې مطلب نشته کاروبار مارو بار هم دې ځګین کې ټاپ پاتې شو نو افغانستان حکومت هم دا غل رو چې موږ سره مرسته وکړي باقي نور موږ خوشاله یو چې
بل خو پاکستانی مطبوعات وایي چې 2.5 لک نه زیات غیر راجستر افغان کډوال هم خپل ملک ته ستانه شوی دی چې پکې زیات شمیر د خیبر پښتونخوا نه تللی دي. د یادونه ده چې حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2018 کال تر مارچ میاشتې پورې غځولې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د پېښور های کورټ لخوا جاری کړل شوی حکم نامې تر مخه نو پیدا شو ماشومانو د تختولو مخنیوي او سارنې لپاره په اسپیتالونو کې کیمرې لګول کیږي. د صحت محکمې په خبره د پېښور په تدریسي اسپیتالونو کې به د 200 نه زیاتې کیمرې لګول کیږي چې پکې د پېښور لیډی ریډینګ اسپیتال کې تر 40 پورې کیمرې لګول شوي هم دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم را کوي.
د پیښور د ټولو لوی لیډی ریډینګ هسپتال بیان ذوالفقار خان مشال ریډیو ته وویل چې د های کورټ حکم وروسته د لیډی ریډینګ هسپتال په ګاینی یا ماشومانو زیږیدونکو وارډ کې تر څلوېښتو پورې کیمرې لګولې شوې دي.
کوم سره ټوټل چې کوم دنو په ایل آر ایچ کې په دې ټایم کې چې کوم دنو شپږ اتیا سی سی ټی وی کیمرا سره لګېدلې دي. خو دې کې زیات زمونږ سینسیټیو یا فوکس چې کوم دنو مطلب ګاینی وی چې اکثر لکه مطلب دغه اندېښنه وی چې ماشومان چې کوم دنو چې کوم نیو بن بیبي وته مونږ وایو چې هغه مطلب دغه بدلون نشي یا مطلب آغا مس پلیس مشین او آغی کی چکم دنو زمونگا زیات لک آغا چکم دل لیبر روم نہ بارم لگی دل دی او انٹری او ایگزٹ چکم زمونگ وینو ال تکم دا کیمرے لگی دل دی او دین علاوہ چکم دنو زمونگ دا نور ایمرجنسی کے او او پی ڈی کے او ایڈمنسٹریشن کم دا کیمرے لگی دل دی او دی بیا جدا جدا مانیٹرنگ رومز دی چا باقاعدہ مانیٹر کی گی.
د نم نہ خود لو بشر د صحت محکمې یو چاروا کی مطابق د پیښور په اسپیتالونو کې بعد او سو نه زیاتې کیمرې لګولې شي. د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو امتیاز احمد وای چې په اسپیتالونو کې د کیمرې لګولو فیصله ډیره د ستاینې وړ ده. خو د نوې زیږیدونکو ماشومان تحفظ لپاره ضروری ده چې اسپیتالونو او د صحت محکمه هلته د کارکونکو عملی تفصیلات ځان سره وساتي چې د چا تعلق د چرته نه ده.
کیمرې لګولو سره د مونږ بیغمه کیږي. یو ډیر ضروری خبره شاید چې کم مونږ په د کسان چې کلم برتی کیږي د دې آغا وقت دا چیک نہ کیگی چی دی بیک گراؤنڈ کم قسمہ دے آیا چی دی چرتا صدا سے سکسمہ وائلیشنز کی یا پا دغا کے انوالف ہونا دی پا کرمینل بیک گراؤنڈ نہ ہونا دی رہا رہا لکت دا باہر ملکونو کے دا دیر عام خبر ہے ہر قسمہ جاب لازے اگی بساس کرمینل چیک کی دا کم کسان سٹاف دی دا غی مانیٹرنگ دا غی چیک اینڈ بیلنس دا خلا کر دیر یو بنیادی خبر دی چی کم باندے عموماً زمون طرف نہ غفلت کی گی.
امتیاز احمد زیادہ گرا چی ہم دا دی سر سم خیبر پختونخوا حکومت لبا خپل دا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ یا دا ماشومان دا تحفظ و خیر خیگڑی 2010 پا قانون با عمل درآمد یقینی کول وی چی دا شان دا ماشومان تحفظ یقینی شی او پا جرم کے ککڑ کسانو تا سزاگان ورکڑے شی. یاد دیوی چی دو میاشتی وڑان د پیښور پولیس د پنځه خزو په شمول اوه کسانو یو داسې ډلې نیولې وه چا چې نه نوي زیږیدونکو ماشومان د اسپیتالونو نه تښتولي وو او بیا یې په بې اولاده خلکو خرڅ کړي وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون په کابل کې پر امریکایي پوځیانو ډزې شوې دي. نیټو وایي چې دوه امریکایي سلاحکاران په دې پیښه کې وژل شوي دي. دا برید پرون داسې کس وکړ چې د ملي پوځ وردی اغوستې وه. د پیښې تفصیل احمد شیبر راکوي.
په کابل کې یو امریکایي عسکر او یو ملکي د ناپیژاند وسلوال د ډزو له امله ووژل شو. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د کابل په جنوب لویدیځ کې رامنځته شوه. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
د کومندو فرقه ده، د فرقې په ساحه کې نه ده شوې، د فرقې نه بیرون په ساحه کې شوې ده، یعنی د رشتو په سیمه کې. هغه ساحه کې چې انداخ شوې ده هغه نظامي ساحه ده او قسم چې انداخ کړې ده هغه په پوځي جامو کې وو.
د دې پیښې په اړه ناټو په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو عسکر ټپي شوی او دوه ملکي امریکایان هم ټپیان شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. برید کوونکی د ډزو د تبادلې پر مهال ووژل شو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان سرتیری دی که د دولت مخالف وسلوال. جنرال دولت وزیری وایي
قسم چې انداخ کړی دی هغه هم وژل شوی دی او تحقیق روان دی. دا معلومه یې نو چې معلوم شي چې پیښه ټوله جزئیات معلوم کړي دی وروسته موږ تاسو سره شوی.
پریشخور کې د ځانګړو ځواکونو د روزنې مرکز دی او هلته د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو شمېر کسان هم دېره وي. لویدیز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو له دننه چې کله ډزې شوي دي د یاغیانو د بغاوت په پرتله تر ډیره له کلتوري مسایلو سره د نه آشنایي له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن وویل هر وخت چې د خپلې ډلې کوم غړی له لاسه ورکوو دا ډیره دردونکې وي، خو موږ به په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکړو تر څو په افغانستان کې وضعیت بهتره شي. په افغانستان کې له تیرو اتو کلونو راهیسې تر اوسه دوه نوي ځله د افغان امنیتي ځواکونو له دننه پر بهرنیو بریدونه شوي دي چې په دې حملو کې نږدې 150 بهرني پوځیان وژل شوي او نږدې 190 تنه هم ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو له دننه پر بهرنیو تر ټولو ډیر بریدونه څلور کاله مخکې په 2012 کال کې وشول. سربیره پر دې چې دا ډول پیښې په وروستیو دوو کلونو کې ډېرې کمې شوې دي، خو د لویدیځو چارواکو په وینا دغسې حملې د افغان ځواکونو او بهرنیو او همداراز د افغان ځواکونو په خپل منځ کې بې باوري رامنځته کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د برتانیا د فوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځې د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پاکستان د فوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې بدغه مهال غته شمالی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د بے کور کړل شو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړی شو. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، خو دغې نه وړاندې دې د قبایلي ولس نه پښتنه وشي او په آئین کې دې ځینې بدلون نه راوستل شي. د سند صوبې گورنر ډاکټر اشرت العباد ویلي چې یو ځل بیا به په کراچۍ کې د شویو تشدد د لویو پیښو پلټنې کوي او په دې کې ککړو کسانو ته به سزاګانې ورکوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې ډېر زر به د سعودي عرب په مرسته د افغانستان په اړه د اسلامي عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. ناټو وایي د دوی دوه تنه امریکایي سلاکاران په کابل کې وژل شوي دي. ناټو په خبر پاڼه کې راغلي دي چې درې تنه نور د ډزو پر مهال ټپیان شوي دي چې دوه تنه یې امریکایان دي. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکریټ ګوند د کاندید هیلری کلنټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین دریم او اخري مباحثه نن د امریکا نواډا ریاست د لاس ویګاس په ښار کې وشوه. کورد جنګیالي وایي چې دوی د عراق د موسل ښار په مشرقي او شمالي کلیو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د بې دخله کولو لپاره تازه عملیات پیل کړي دي. او په ازبکستان کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د شپږو پوځیانو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو بیلابیل مقالو ته کتنه کړی ده.
ایکسپریس رسپانو په خپل اداریه کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې بهتره نظام د جمهوریت نظام ګڼل کیږي او داغه خبره ده چې په ملک د جمهوریت لړۍ سره په نظام کې هم بهتری را روانه ده. اداریه وایي چې د انتخاباتي امر ټول ذمہ واري په الیکشن کمیشن ده او په پاکستان کې دا اداره تر اوسه پورې دومره مضبوط او فعال نه ده چې د جمهوري هیوادونو په شان طاقتوري فیصلې وکړي. خو بیا هم د دې نه باوجود د الیکشن کمیشن لخوا په ملکي تاریخ کې په لومړي ځل د پارلمان او صوبایي سملو د غړو د اساسو د جاج اغستو فیصله شوې. اداریه زیاتوي چې د عوامي نمائندګۍ ایکټ شک تلانه الیکشن کمیشن سره به د هر یو پارلمان غړي خلاف د کاروایی کولو اختیار هم وي چې داغوی رکنیت ختمولی شي. ادارې وایي چې په پاکستان کې دا عام تاثر دی چې د اسمبلی غړي که د هغه تعلق د هر یو ګوند سره وي، هغه چې کومې خپلې اساسي ښکار کوي هغه ډېرې کمې وي، خو په اصل کې دغه غړي د اساسو نه زیات مال او دولت لري چې کوم په بدنیتۍ کې شمار کیږي. ادارې په وینا عوامي غړو ته پکار ده چې د ولس لپاره یو مثالي کردار جوړ شي چې دا شان د دې مثبت اثرات په ولس پرېوزي. خو په ملک کې داسې نه کیږي. یو سیاسي غړی په خو مالدار وي، خو چې په الیکشن کمیشن کې د خپل مال او جایداد تفصیل وړاندې کوي نو بیا داسې معلومیږي چې ګنیا خو دا د غریبي کورنۍ نه دی یا د منځنۍ طبقې سره تعلق لري. اداري وایي چې اوس د پاناما اسنادو په اړه کوم صورتحال رامخته شوی نو د دې له وجې په یو بل د الزامونو سیاست روان دی. اداري اخره کې لیکي چې دا ټول خرابیانو ختمولو لپاره ضروري ده چې الیکشن کمیشن داسې مثبته او تلپاتې فیصلې وکړي او بغیر د سفر که د اسمبلی ټولو غړو خلاف په دې لړګي کاروایان وکړي چې دا شان د امانت او دیانتداري اصولو ته وده میلاو شي او په ملک کې کرپشن ختم شي. جنګرس پاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ لخوا میډیا کمیشن ټاکل شوی په کوم کې چې د رائے په اظهار بغیر د سپندیز لګولو پرنټ الکترونیک او سوشل میډیا لپاره ضابطه کار او سفارشات رامغته شوی. د کمیشن د رپورټ تر مخه په پاکستان کې اخبار لوستونکو په مقابله کې د انټرنیټ استعمالونکو شمیره کم او زیات 3 چنده یعنی 3 کروڑ پورې ده. ادارې وایي چې په دې لړ کې خلک د انټرنیټ ویب پاڼې د لارې اخبارونه لولي، ټي وي ګوري، ریډیو اوري او د سوشل میډیا په مختلف چینلو د خپل د رائے اظهار کوي. خو دا خبره ډېره محسوسېږي چې په سوشل میډیا د سیاسي، مذهبي او مسلکي موضوعاتو باندې د رائے اظهار کولو پر وخت د نرمو ټکو استعمال ډېر کم کیږي. د اصل وجه چې په ټولنه کې کرکه، تشدد او سخت دریزي زیاتېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلے په افغانستان کې د امریکایي پوز ناکامی تر عنوان لاندې او بیا ګارډین رسوانی د هند په ممبئی ښار کې د پاکستانی تاریخي فلم په نمایش د بندیز په موضوع مقالې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو لنډیز الګل ایاز اورو.
فارن پالیسی مجلې کې د امریکا فوج په افغانستان کې ناکامه شوې دا یو تکتیکی ناکامي نه و بلکې د مشروبلې ناکامي و د ورپکیتو پرځ د جنرال ډیوډ پټریاس او د فوج تګلاري زیاتره په دې باور کړل چې فوج په ډرامایي انداز کې په افغانستان او عراق کې جنگونو لپاره خپل ځان تیار کړی دی خو له بده مرغه دا بدون سرسری وو د فارن پالیسی مجلې په خبره پټریاس یو افسانه و او یوازې په قامی رسانیو کې د فوج د فکری پلار په توګه پیژندل کېدو مجلې کې فوجي بیوروکراسي په خپل ځای ولاړ پاتې شو او هیڅ قسمه بدلون یې په ځان کې رانه وستو او په مطبوعاتي اعلامیو کې اثر شول فارن پالیسی مجله زیاتوی د دې په نتیجه کې د فوزی مشرانو لخوا د یاغیتوب ضد ارزښت په اړه د اعلامیو یو نه ختمیدونکې لړۍ شروع شوه چې پکې د سړې جګړې ځواکونه او تکراری تګلاري دغه هڅو کې لږ بدون راوستو بلخوا ګارډین ورسپانلې کې د هند په ممبئی ښار کې د پاکستان کلاسیک فلمونو میله ځنډول شوې ده دا میله له هغې وروسته وځنډول شوه چې ځینې خلکو پولیس ته شکایت کړی وو او ورته د میلې د ګډوډولو دړکه هم ورکړې وه د میلې منتظمین وایي چې د موجوده حالاتو له وجې دا میله ځنډولې ده ورسپانلې کې یوې غیر سرکاري ادارې سنگرش پولیسو سره یو شکایت جمع کړی چې پکې درې خپل کړل شوی وو چې د 1995 کال پاکستانی فلم جاګو سویرا هوا نمائش با خلق راو پاروي نو باید د دې فلم نمائش وځنډول شي ګارډین ورسپانلې کې په هندي کشمیر کې پر فوجیانو د برید وروسته د هندي فلمونو پروډوسرانو سازمان د پاکستانی اداکارانو په کار کولو بندیز اعلان کړی وو او ویلي وو چې تر څو د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ځای شي نیبي تر هغې به دا بندیز جاری وي ورسپانلې کې چې فلم جاګو سویرا هوا کې هغه وخت مشرقي پاکستان چې اوس بنگلاديش دی یو کلی کې د یو مچیمار ژوند خودل شوی دی دا فلم په روان کال کې د فلمي دړې مشهور میلې کانس کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د مشال ریډیو د انګریزي سانګلی کې د عراق شمالي خار موصل کې د داعش ډلې خلاف د امریکا په مرسته عراقي عسکرو پراخه عملیات پیل کړي دي او امریکایي ولسمشر بارک اوباما وايي ډېر ژر به دغه ډله د موصل وستل شي د دغه لیکنې مهمه برخې له فرخنده اسد نورو
د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګلیکی امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون اول د عراق موصل خار د نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي او ډیر ضربه په دغه سیمو خپل کنټرول تر لاسه کړی ولسمشر اوباما د هم ویل دغه عملیاتو مشري عراقي عسكر کوي او دوی باور لري چې په موصل کې به اسلامي دولت وسوال ډلې ته ماتې ورکړي شي ولسمشر اوباما دا خبره له هغه یو ورځ وروسته کړی چې عراقي حکومت دغه عملیاتو په اړه تفصیل ورک د عراق وزیر اعظم حیدر لیبادی اول دغه عملیاتو مشري عراقي عسكر کوي او هغه وخت نګدې دي چې دوی با د داعش خلاف مهمه بریاوي تر لاسه کړي عبادی د اهم اول لومړی با د خارته عراقي عسكر ورننوزي بلخو ولسمشر باراک اوباما اول د اسلامي دولت وسوالو د خار په 2014 کال کې نیولې وو چې ډېر زربال ماتي سره مخامخ شي بلخو عراقي عسكر لا هم په دغه سیمه کې د داعش خلاف په جګړو بوختي پینټاګان تیر ورځ ویلي وو عراقي عسكر د ټاکل شوی تا مخ کې د غسیمو تتلې دي او تر اوسه داسې باور کیږي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف به کامیابی تر لاسه کړي که څه هم د عملیات په یو ورځ کې نه دي تر سره شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پیټر کوک وايي عراقي او اتحادي عسكر لوړاندې نه د موصل کلو ته تتلې وو د غلطه د زیاتره کلو نه خلکو خوندي ځایونو ته کډې کړې دي عراقي پوځي چارواکي وايي د موصل سیمه خوښه لګیخيږي ځکه چې وسوال د ځانونو د خوندي ساتلو او هوایی بمباری نه بچکیدو لپاره ټیرونه اسوځوي دغه عملیات چې د 2011 کال وروسته تر ټولو لوی ګڼل کیږي په کیسناسه دیرش زرا عراقي عسكر برخه لري
د مشال ریډیو دا
امریکا وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې مداخله نه کوي خو په دې برخه کې د افغانستان د حکومت ته هر راز هڅې ملاتړ کوي د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایاند ویل چې د افغانستان د شخړو مخنیوي لپاره د روغې جوړې له خبرو پرته بل لاره نشته مارک ټونر د خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې روانونه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو راپورونه خپاره شول خو ټونر وایي چې دې له دې خبرو خبر نه دي احمد شیبر له نورو جزوی
د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو لالارې ثبات راتلی شي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان مارک ټونر په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر راز هڅې ملاتړ کوي
We believe that a peace accord is really the
primary or the only pathway to ensuring peace.
موږ پدې باور یو چې سوله اصلي او یوازینې لار ده چې ورسره په افغانستان کې وشمهاله سوله او ثبات راتلی شي. د همدې لپاره موږ د افغانانو په مشه د افغانانو لوري د سولې ملاتړ کړی ترڅو د دې هواد شخړو ته حل لار پیدا شي. موږ به تر خپل وسه دې ملاتړ ته ژمن پاتې شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ورسره تر دې خبري غونډې ته د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړې چې وویل شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري د قطر په مرکز دوحه کې روانه میاشت او 13 میلادي میاشت تر سره شوې دي. خو مارټونر وویل چې د قطر د خبرو په اړه معلومات نه لري. تونر زیاته کړه چې امریکا به کله هم د افغانستان د سولې په خبرو کې مداخله ونه کړي. تر دې مخکې د طالبانو سرچینو په قطر او عربي متحده اماراتو کې رویټرز اژانس ته ویلي وو چې د افغانستان له پلاوي سره غیر رسمي خبرې کړې دي، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو یو استازي ویلي دي چې د دوحې په دواړو غونډو کې یو امریکایي برخه لرله، خو د پاکستان له لوري څوک په دې خبرو کې نه وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه ونډه لري. د هند او پاکستان ونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله.
اس مچ اس یو نو ریجنل ډاینامکس پلی انټو انی کانتریز
لکه څنګه چې د سیمې ځواکمن هیوادونه د یو هیواد په کورنیو چارو کې ونډه لرلی شي، یو واقعیت همدغه دی. او موږ د همدې لپاره هڅه کوو چې پر پاکستان فشار راولو ترڅو هغه تروریستي ډلې چې غواړي په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه ولري وځپي. همدارس موږ د پاکستان او هند د ډیرو خبرو غوښتنه کوو، ځکه چې په دې باور یو چې دا خبرې د سیمې د کړکیچونو په کمیدو کې مرسته کولای شي. موږ همدارس له افغانانو او د افغانستان له حکومت څخه د هند ملاتړ ډیر وینو. یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر لمړینې وروسته چې دا ډله په دوو برخو وویشل شوه، د سولې خبرې ورسره ستونزمنې شوې. خو اسلامي حزب چې په وروستیو کې د افغانستان له حکومت سره د سولې تړون لاسلیک کړ وویل هڅې کوي تر څو طالبان د سولې خبرو ته راکاشي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه تاسو ریپورت له احمد شیبر واورېدو. افغان حکومت په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو سره د سولې لپاره ډېر کوششونه کړي دي. د دغو هلو ځلو لړ کې دوی بریالي شول چې د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره روغه جوړه وکړي. د افغانستان د چارو څېړونکي بارنیټ روبن لیکي چې کېدای شي د حزب اسلامي سره سوله جګړه پای ته ونه رسوي، خو د طالبانو لپاره یو ښه مثال او نمونه ثابتېدای شي. په مقاله کې دا هم راغلی چې افغانان له جنگ دومره ستړي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره په ډیرو سختو فیصلو کولو مجبور دي. بشیر ګوخت د مقاله غټ ټکی تاسو در اوروي.
تیر میاشت افغان حکومت د حزب اسلامي وسلوال ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون وکړ. مجله لیکي چې دغه تړون بعد د جګړې په ختمولو او تشدد کمولو کې ډیر کار ونه کړي. د دې وجه دا ده چې په افغانستان کې جګړه تر ډیره طالبان پر مخ بیایي. خو لیکوال لیکي چې دې تړون دا ثابت کړه چې د یو ترهګر ګرځول شوې ډلې سره نه یوازې خبرې بلکې روغه جوړه هم کېدلی شي. په مقاله کې راغلی چې دغه روغه جوړه د طالبانو، افغان حکومت او امریکایانو ترمنځ په قطر کې د خبرو د پیل لپاره یو ښه نمونه کېدلی شي. نیویارکر مجله لیکي چې حکمتیار د افغان حکومت سره هر څه ومنل، یعنی وسلوال فعالیتونه بندول، دایمي جنگ بندي کول، د افغانستان اساسي قانون یا آئین منل او ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکی ختمول. حزب اسلامي چې یو وخت د مرمنو پر مخونو تیزاب شیندل، اوس رضا شوی چې مرمنی او سړی د قانون په وړاندې یو شان مسولیت او حقونه ولري. د دې په بدل کې حکمتیار هغه غوښتنې کړي چې طالبان یې کوي. دوی مطالبه کړي چې وسلوال دی د افغانستان په ملي ځواکونو کې شامل کړي شي، بندیزونه دی تیلری شي او د ګوند غړي دی په امن کې ژوند وکړي شي. دوی ډېر سختي غوښتنې نه دي کړي لکه د سیاسي نظام بدلول. نیویارکر مجله کې بارنټ روبن لیکي چې د حزب اسلامي لخوا له افغان حکومت څخه یو مهمه غوښتنه دا شوې و چې بهرني ځواکونه دی له افغانستانه ووزي. لدې وجه د دې تړون کې د لو ډیر وښونیو، خو په اخر کې دواړه خواوې په دې سلا شوې چې بهرني ځواکونو وتلو مهالويش باید د وطن حالاتو او ګټو ته په کتو سره وټاکل شي. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په تړون کې یو دا ټکی کې دی چې ډیرو افغانانو ته د پښتنې وړوي چې پکې ویل شوی د یاد ډلې وسلوال او مشران به عدالتونو یا محکمو ته نه کښول کیږي. د لیکوال په خبره پر دې ټکی رضا کې دل با په خپل ولسمشر محمد اشرف غنی ته ځکه ډیر سخو چې هغه ته معلومه ده چې حکمتیار شخصا په خپل حکم ورکړو چې د افغانستان مشهور لیکوال بهاودین مجروح و وژني. مجروح د غنی نږدې دوست او یو محل د کابل پوهنتون مشر و. خو بارنیټ روبین لیکي چې کېدای شي دا د افغانان لپاره د قینات وړ ځکوي چې خلک د تیرو 500 کلونو له جګړو څخه ستړي شوي دي. د لیکوال په خبره هم دغه وجه ده چې د نورو افغانانو په شان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سختو فیصلو په کولو مجبور دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې ولی دی ته
چې هر تر هر بدرنګ څه کړه چې داغه مین له ژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکلی دی چې په پاکستان کې د بول په نوم هغه ټلویزیون په رسمي توګه په کار پیل کړی دی کوم چې د درغلو له کبله ځنډیدلې و. د ورځپاڼې په لیکنه دا د داسې یو کمپین ملکیت دی کمپنۍ ملکیت دی چې جعلي ډیګری یې پلورلې. یادې خبری شبکې چارواکي وایي چې یو کال وړاندې د دوی د ټلویزیون بندېدو دوی ته ډېر ګران پرېوتې و. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډې ستاسو ته دروروي.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د وار لمخه مشهور سوی بول ټلویزیون د سې شنبه په ورځ کار پیل کړ. د ورځپاڼې په لیکنه ټاکل سوی و چې دا ټلویزیون یو کال وړاندې پیل سوی وای خو بیا د جالي ډیګریو د کاروبار د لنجې له عمله وځنډېده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دې ټلویزیون مالک کمپنۍ اگزیټ نومیږي کوم چې په مبینه توګه پر انټرنیټ د جالي ډیګریو خرڅولو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر لاسته کړی دی. د دې کمپنۍ د درغلیو دا مسله له هغه وروسته په ډاګه سو چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر دې یو کال وړاندې یو تحقیقاتي رپورټ خپور کړ. له هغه وروسته په کراچۍ کې د دې ټلویزیون دفترونه وتړل سو او د مشر په ګډون یې یو شمیر مهم چارواکي ونیول سو او په زندان کې واچول سو. نیویارک ټایمز لیکي چې د یادې خبری شبکې مشر شعیب احمد شیخ په روانه میاشت کې په ضمانت له زندانه خوشی سو. نیویارک ټایمز د شعیب احمد شیخ له خولې لیکلي دي چې نوموړی نه یوازې د بول ټلویزیون پر مخ بیولو ته ژمن دی بلکې د راتلونکي کال په سر کې یې په همدې نامه د یو ورځپاڼې پیلول اعلان هم کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې په عین حال کې د اگزیټ کمپنۍ د دوسیې پلټونکي څارنوالان وایي چې دوی ته دړکې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت د یادې دوسیې د یو پخوانی څېړونکي زاهد جمیل پر کور د لاسي بم برید وسو. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم زاهد جمیل اوس د دې پلټنو برخه نه دی خو بیا هم داسې انګیرل کېده چې ګواکې نوموړی به بیا له څارنوالانو سره ملګری سي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې اف آی اے یو لوړ پوړی چارواکی هم شکایت کوي چې دی د اگزیټ د دوسیې پر سر ځورول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
ڈان رسپانې پاکستان کې د سیاسي وضع پاړه په یوې اداریه کې لیکلي دي چې باید وزیر اعظم نواز شریف ته اداري فساد پاړه په هغه او دغه په کورنۍ د لګیدلې تورونو سپیناوي وکړي او د تحریک انصاف مشر عمران خان د داسې ګام اوچتولو نه ډډه وکړي چې ورسره جمهوري نظام ته خطر پېښیږي. شاهین بونیری د اداري مهم ټکی تاسو ته اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي دا سیخکاری چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د پاناما لیکس پاړه پلټنو ته غاړه نږدي. شپږ میاشتې وشوې چې د وزیر اعظم د کورنۍ د غړیو نمونه په پاناما لیکس کې راغلي دي خو په دغه اړه د حکومت دریځ داسې دی چې دفاعي نشي کېدی. ورځپاڼه لیکي دا د مسلم لیگ نوم د حکومت ذمهواري ده چې دا خبره سپینه کړي چې د وزیر اعظم کورنۍ په کرپشن یا اداري فساد کې ککړه نه ده. د ورځپاڼې په وینا ده د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان یو جمهوري حق دی چې د اداري فساد په اړه د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاج وکړي خو د دغه احتجاج لپاره چې کومې لارې چارې غوره کړل شوې دي هغه د جمهوریت ضد دي. لکه عمران خان اعلان کړی دی چې د نومبر په دویمه نیټه به اسلام آباد تړي. دا خطر هم شته چې دا یو جمهوری بحران ته لار هواره کړي. عمران خان کولی شي چې د جمهوری نظام دننه کار وکړي او د خپلې خوښې نتیجې ترلاسه کړي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې باید نواز شریف په هغه او د هغه په کورنۍ د لګیدلو تورونو سپیناوي وکړي، پلټنو ته غاړه کېږدي او عمران خان داسې لاره غوره کړي چې جمهوری نظام د پټلۍ نه ونه غورځېږي.
دا وو شاهین بونیری، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د چهارشنبه په مازیګر په پېښور کې د ډاکټر خان تحریک په انتظام د پښتون قوم د ستونزو او د هغې د هواري لپاره د لارو لټولو په غرض یوه غونډه وشوه. په غونډه کې په لسګونو مدني فعالانو، سیاسي غړو، لیکوالانو او زده کوونکو ګډون وکړ. د غونډې سرحد دا و چې د یو قوم، یو کلتور، یو جغرافیا او ژبې له پلوه پښتون قوم ولې ویشل شوی دی. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی راکوي.
د ډاکټر خان تحریک چیرمین عبد منیر وایي چې د دوی غورځنګ د پښتو ژبې ساتلو، د پښتون اولس د پوهې لپاره په خپل سر کار کوي.
د دوی وسایل خړل کیږي، د دوی ژبه ورکشوا، د دوی طبيله په جنگلو نور کړی کیږي، د دوی قتل عام شروع دي. د سيو سيز نشته چې مونږ هغه ته ګوتونه سوچ د پښتون د خیر لپاره روان دي.
د مدني فعال انجنیر تورګل وینا ده چې د پښتون اولس د ستونزو او رښتو پاتې کېدو بنیادی لامل د پښتون قام ویش دي.
ستونزې هم دغه بې اتفاقي د په سالورو یې باندې تقسیم کړي دي، نو دوی سره بیا د خیال نشته چې د پښتانه به د خپلو حقوقو ګټلو دپاره څنګه یو ځای شي. تر اوسه پورې دا فرمولا چا سره نشته، دا خبره چا سره نشته. تر څو پورې چې اتفاق نه وي راغلی، هغه وخته پورې د نه خپل حقوق څوک ورکوي او نه ګټلی شي.
خو لیکوال حیات روغانی وایي چې د پښتون قام د ستونزو د هواري یوازنۍ لار سیاسي پوهه او سیاسي عمل دی.
چې کله سیاسي عمل شروع شو، ورکر کې برازي سیاسي شعور، سیاسي شعور راتلو سره هغه تپوس، هغه به سوال چې کوم سړی نیمې پښتون دی، هر چا سره دی، او هغه کې دا شعور راغی چې د خپلې خاورې، د خپل خلکو او په خپلو وسایلو د هغې د ملکیت احساس او د هغې د اختیار احساس، د اختیار تنده که دغه محسوس کړل، نو دا به انشاءالله وشي.
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه او په هغې کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په حقونو هم خبرې وشوې. ګډونوالو ژمنه وکړه چې په یاده منصوبه کې به د خپل حق ترلاسه کولو لپاره په هر ډګر کوششونه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د خیبر پښتونخوا حکومت په سرکاري خرچا د صوبې د هغو لیکوالانو او شاعرانو درې دیش کتابونه چاپ کړي دي کوم چې د خپل کتاب د چاپولو وس نه لرلو. په دې لړ کې په پېښور نشتر هال کې تیر ورځ دغو کتابونو د مخکتنې دستوره وشوه چې د موسیقۍ په یو بنډار پای ته ورسېده. نور د غلام خوس په رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا د کلتور محکمې د صوبایي حکومت په خرچه په نشترال پېښور کې د درې دېرش لیکوالانو او شاعرانو د کتابونو مخکتنه وکړه کوم چې د خپلو کتابونو د چاپ کولو مالي توان نه لرلو. د دې دستورې مشر میلما د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالمونیم خان وو او نوموړي دې دستورې ته په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت به د فنکارانو او لیکوالانو د پرمختګ لپاره ټولي وسیلې په کار راولي.
شاعران، ادیبان او هنرمندان دا زمونږ د قام سترګې دي، دا زمونږ پیژنګلو ده. چې اولنې ځل چې صوبایي حکومت زمونږ کې بکې، تاسو ته یاد کړی کړئ، تاسو نه کمیټې وکړې، تاسو خلک سلیکټ کړی، او تاسو انشاءالله نن دا باور درکوم چې تاسو ته مونږ 20 کروڑ روپۍ خې دي. نور 20 کروڑ انشاءالله تاسو دا ویم چې دا 33 او تاسو 1033 کتابونه دارنګ چې څنګه چاپ شي دارو انشاءالله دا غیزه زموږ دا بل مونږ انشاءالله مونږ چاپ کوو.
په دغه محل لیکوال عباسین یوسفزی له حکومت غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دی په صوبه کې د پن او د هنر مرکزونه پرانیزي.
زه حیران یم په الحمرا کې 300 روپۍ فیس ته د موسیقۍ د زده کولو لپاره د یو نوی فنکار
زما دا خوب دے زما دا ارمان دے چې دلته دیم دغه شروع شي په خو به په یو وخت کې کېده هغه سلسله بند شوی دا داسې زمونږ ډیر فنکاران چې دی هغه ځای کېږي ورکیږي فنا کېږي نو چې حکومت سرپرستی کوي نو بیا هیڅ خطر نشته.
په دغه کتابونو کې د شپږو میرمنو کتابونه هم چاپ کړی شوی دي او دوی مشال ریډیو ته وویل چې کچيري میرمنې همت وکړي نو د پښتونخوا په ادب کې به د خزو ونډه نور هم سیوا شي کوم چې تر دې دمه ډیره کمه ده.
زما نوم ډاکټر فرخنده ډیاکت دی. نن ډیره د خوشحالۍ خبره دا و چې ما وکتل چې سره زما پنځه کسان نور پښتنې میرمنې داسې دلته کې په دې محفل کې موجوده وې چې د هغوی د شاعرۍ او د نثر کتابونه چاپ شوي دي. زه ټولو پښتنو زنانو ته دا یو ریکوېسټ کوم هغې دې په خپلو احساساتو باندې د خلکو مخې ته روړو باندې شرمېږي نه نه دی چان یریږي بلکې هغې دې همت وکړي هغې دې حوصله وکړي مخکې دې راشي.
په نشتر حال پېښور کې دا د سورا د موسیقۍ په یو بنډار پای ته ورسېده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوریدونکو د دې خبرونه په اخیری شیبو کې تاسو ته یو سندره وړاندې کوو.
زار شزما دغړ هار شزما کله مکړه تکیل پروا مکړه تبلشا زار شزما کله کله زار شزما کله مکړه تکیل پروا مکړه تبلشا
نشي جدا تل ماتم ژوندون تنيسا
خلق ووري یار مناړو به وفا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا
دل ربا ناراضي پخندا ناراضي
روح دلوچا میں کیسے اس سے ملوں دل ہے پریشان جسے چاہا تھا دیکھنا اور رخ نہ دیدا رہا میں چاہوں پہلو سے نہ جائے دل ربا
نہ گلو باغ تلاس نی ولے دی بوزم نہ می پرواش تد چانا بائی لرم پوا گلے کھڑی لما مر ولاڑو لما اربان میں آگو خوز پوت مارو پا
خندا ناراضی
جان جانا میرا میرا رہانا جو اس کے دل میں تھا وہ مجھ سے کہانا کرو نا کیسے میں گلا سارے نغمہ تیرے